السلام علیکم درنو دوستانو، ستړي مشي وخت په کابل کې د ماځیګر سلور بجې شوې. په یو بل نیم ساعت خبري خبرونه کې مو زه اکرام الله اکرام هرکلی کوم. د دې خبرونه د تخنیک چاري عبد الله عبید فرغاله لري. د دې خبرونه په وګدو کې به درته بیلابیل خبري مطالب او مرکی نشر ته وسپارو، خو تر هر څه وړاندې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه لرو چې سلیم محمد صالح برابر کړي.
افغانستان لپاره د بریتانیا سفیر وایي په افغانستان کې سوله د بریتانیا د حکومت او خلکو لپاره لومړیتوب لري. د نورستان چارواکي وایي سږ کال په دغه ولایت کې د جلغوزو حاصلات زیات شوي. د ایران پولي واحد د ډالر په مقابل کې نن یک شنبه تر ټولو ټیټ حد ته ورسید. د افغانستان لپاره د بریتانیا سفیر وایي په افغانستان کې سوله د بریتانیا د حکومت او خلکو لپاره لومړیتوب لري. نیکولاس کیچ نن په کابل کې د بریتانیا سفارت مخې ته د سولې ولسی حرکت د پرلات خیمې ته ورغلی و. په خپلو خبرو کې وویل
په افغانستان کې سوله شخصا زما زموږ د حکومت او خلکو لپاره لومړیتوب دی. زه نن تاسو ته له ډېر احترام او واقعي هیله سره راغلی یم چې ستاسو اندېښنې او نظریات واورم او نظرونه تبادله کړو.
د سولې ولسی حرکت غړیو د جمعې پر ورځ په کابل کې د بریتانیا سفارت مخې ته پرلات یا تحسن پیل کړ. دغه حرکت تر دې مخکې د پاکستان، ایران، امریکا او روسیې د سفارتونو دغه ورځ په کابل کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یونامه د دفتر مخې ته هم پرلات کړی و. دغه حرکت وایي د سفارتونو مخې ته په پرلات سره غواړي د دغو هیوادونو ولسونه وهڅوي چې پر خپلو حکومتونو فشار راولي څو په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسولو هڅه وکړي. د جوزجان ولایت په درزاب ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو او داعش ترمن د جنگونو له کبله په سلګونو کورنۍ شبرغان ته کډه شوي. د جوزجان ولی لطف الله عزیزي ازادي راډیو ته ویلي چې د دغو کورنۍ شمیر 300 تر رسیدلی چې ډیر ژر به یې سروې بشپړه او لومړنۍ مرسته به ورسره وسي. ولسوي چې په درزاب کې له دوو اونیو راهیسې جګړه روانه ده. د ننګرهار والی ډاډ ورکوي چې امنیتي ځواکونه له بل هر وخت د خلکو د خوندیتوب لپاره چمتووالی لري. حیات الله حیات په جلال آباد کې د قبیلګانو پر روزنیز مرکز د وسلوالو مخالفانو تر پرونی برید وروسته دا خبره وکړه. هغه برید د جلال آباد شاریان او د ولایتي شورا غړي اندېښمن کړي دي. ښاغلی حیات نن ازادي راډیو ته وویل د دولت د وسلوالو مخالفانو ګواښونه دومره جدي نه دي. بلخو د ورزګان ولایت امنیه قومندان وایي په دې ولایت کې به د زورواکو او خپل سر وسلولو پر ضد کوټلي اقدامات وکړي. ډګروال محمد معروف احمدزی پرون ازادي راډیو ته وویل
ټول ملک د افغانستان ته واده ورکوم چې یو قطره وینه د ما په وجود کې وي زورواک نه پرېدم او زورواکي به نه چلیږي. فقط شریعت د غرای محمدي به تامین وي او عدالت اجتماعي وي ان شاء الله الرحمن. همدغه سي طالبان ته مخ کو چې تر څو زه ژوندې ما ان شاء الله الرحمن یو خطوه به دوی مخ کیږي نه.
د اورزګان امنیه قومندان وایي د دوی په عملیاتو کې 12 مشکوک کسان نیول شوي چې د نشي موادو په کاروبار کې لاس درلود. د نورستان چارواکي وایي سږ کال په دغه ولایت کې د جلغوزو حاصلات د تیرو کلونو پرتله زیات شوي. د نورستان والی حافظ عبدالقیوم ازادي راډیو ته وویل چې سږ کال د نورستان له ځنګلونو 380 ټنه جلغوزي راټول شوي چې ننګرهار، لغمان، کابل او نورو ولایتونو ته لیږل شوي دي. تیران پولی واحد نن یک شنبه تر ټولو ټیټ حد ته ورسید. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس په حواله نن په تور مارکیټ کې یو ډالر د یو لکو 2000 ایرانی ریالو په بدل کې تبادله کیده. هلدا چې پرون یو ډالر په 90000 ریالو بدلیده. تیران د پولی واحدو ارزښت روس له هغه ول چې د امریکا متحده ایالاتونو په میمیاش کې لاټمی تړون څخه د واشنگټن د وټر اعلان وکړ ویل چې سر له جون میاشتې به پر ایران بیرته بندیزونه لګول کیږي. د بدسل کېده چې پر تهران د واشنگټن د بندیزونو لبیا لګول کیږي. سره په ایران کې اقتصادي بحران ژور شوی دی. دغه بندیزونه د 2015 میلادي کال د اټومي تړون له مخې ایران څخه لرې کړای شوی و. چارواکي وایي د انډونیزیا په یوه سیاحتي سیمه کې د زورورې زلزلې له کبله د مړو شمیر 14 او د ټاپیانو 160 ته لوړ شوی دی. په مرکزي ټاپو لومبو کې نن د ریشتر په مقیاس 6.4 درجې زلزلې په زرګونو کورونه تخریب کړي دي. د انډونیزیا د طبیعي پیښو د ادارې چارواکي وایي چې شاید د مرګ ژوبل شمیر تر دې زیات شي. ترکیه په پام کې لري له فرانسې، جرمني او روسیې سره د سوریې پر شخړه او نورو سیمه ییزو مسایلو د بحث لپاره سرمشریزه جوړه کړي. په هغو تبصرو کې چې نن یک شنبه د ترکیې رسنیو خبرې کړي، ولسمشر رجب طیب اردوغان ویلي چې دغه غونډه شاید د سپتمبر پر 1 په استنبول کې وسی. د حریت ورځپاڼې په حواله ولسمشر اردوغان د سرمشریزې د اجنډا په اړه نور جزئیات نه دي ورکړي، خو ویلي دي چې ترکیه به له روسیې سره له دې سره اړخیزې سرمشریزې هاخوا هم ډیالوګ ته ادامه ورکړي. مسکو، پاریس او برلین حسین سم د لاسره دغه سره مشريزي موضوع نه د تایید کړي. د سوریه په وکلنه جګړه کې روسیا او ایران د ولسمشر بشار الاسد له مهمو ملاتړو ګڼل کیږي، خو ترکیه، فرانسه او جرمني د بیلابیلو یاغي ډلو ملاتړ کوي. د سوریه په کورنۍ جګړه کې په سلګونو زره کسان وژل شوي او په میلیونونو نور بې ځایه شوي دي، او لسګونو زره روسانو د خپل هیواد په بیلابیلو برخو کې د هغه لانجمن پلان پر ضد مظاهرې وکړې چې پر اساس یې د تقاعد عمر زیات ټاکل شوی دی. پرونۍ مظاهرې چې د دغه هیواد تر ټولو سترې مظاهرې بلل شوي، دا ښیي چې د تقاعد عمر د لوړېدو وړاندیز د ولسمشر پوتین او د صدراعظم دیمیتری میدویدیف د حکومت لپاره څومره سیاسي خطر لري. د روسیې د پارلمان غړي اوس پر خبر کوي چې تر 2023 میلادي کال پورې د نارینه وو لپاره د تقاعد عمر 15 کلونو او د ښځو لپاره تر 2040 میلادي کال پورې 30 کلونو ته لوړ کړي.
د دې سات مهم کورنۍ او بهرنۍ خبرونه مو له ازادي رادیو نه واوریدل. وړاندې په خبرونه کې اوري چې په کابل کې له 200 زیات دینی عالمان په یو دوه ورځنی کانفرنس کې راټول شوي، او په دې خبرې کوي چې دوی د فساد په وړاندې د مبارزې په برخه کې د نورو لورو ترڅنګ څه کولای شي. په دې اړه به د معلوماتو سربیره د افغانستان د عالمانو شورا د ویان او دغه کانفرنس له یو ګډونوال محمد قاسم حلیمی سره مرکه ولرو.
اما موږ په ډېر جرأت په علما وکولای شي چې اقل لوی څارنوالي شي، مشخص ارګان داس دي اداري فساد دي مبارزې په ارتباط باندې، هغوی ته به موږ مشخص مفسدین وښیو.
د افغانستان دفاع وزارت د امریکا د هغې غوښتنې په اړه چې ویلي دي افغان ځواکونه دې له کم میشتو سیمو په شاتګ وکړي غبرګون ښودلی دی.
در جاهایی که ما برای دفاع از حاکمیت ملی، تمامیت ارضی و استقلال کشور لزوم موجودیت نیروهای ما هست، در اونجا ما خواهد بودیم.
د ننګرهار د ولایتي شورای او شمیر غړي په دې ولایت کې د داعش اسلامي دولت نومې ډلې د فعالیت او دغه ډلې لوري د خلکو په منځ کې د رامنځته شوي وحشت په اړه اندېښنه لري. په بهرنیو مسایلو کې اوري چې وروسته لاغې چې د پاکستان د انتخاباتو کمیسیون د وروستیو پارلماني انتخاباتو رسمي نتیجه اعلان کړه. د دغه انتخاباتو ګټونکي د پاکستان د تحریک انصاف ګوند مشر ویلي چې د نوي ائتلاف حکومت د جوړولو لپاره کافي ملاتړ ترلاسه کړی دی. د خبرونې دوهمه نیمایي د انصاف په لټه کې او د ورکو شویو عزیزانو خبرونې ته ځانګړي شوي. له موږ سره پاتې شئ. دا هم د خبرونې لومړی مطلب. لکه څنګه مو چې مخکې واوریدل، په کابل کې له 200 زیات دینی عالمان په یو دوه ورځنی کانفرنس کې راټول شوي، او په دې خبرې کوي چې دوی د فساد په وړاندې د مبارزې په برخه کې د نورو لورو ترڅنګ څه کولای شي. دا کانفرنس 13 ورځې پیل شوی دی، نن هم دوام لري، د نن تر ناوخته پورې. او په دا کانفرنس کې نن ولسمشر محمد اشرف غنی هم وینا کوي، یو شمیر عالمان هم خپلې خبرې وکړي. دا په داسې حال کې چې افغانستان د نامنۍ ترڅنګ له فساد هم ډیر کړیږي. د شفافیت د نړیوال سازمان په پرلپسې کلنۍ راپورونو کې د نړۍ په تر ټولو درې یا څلورو په فساد ککړو هیوادونو کې افغانستان شامل شوه دی. دغه کانفرنس رحمت افغان تعقیب کړی دی، د اوس سره په سټډیو کې دی. افغان صاحب،
بله، د اداري فساد پر ضد منبر غږ کانفرنس د مهال په جمهور ریاست کې روان ده چې 13 ورځ پیل شوی وو. تر اوسه پورې کانفرنس د افغانستان د دینی عالمانو د سراسري شورا رئیس مولوی قیام الدین کشاف څرګندونه وکړه، همدارنګه لوی څارنوال خبرې وکړلې، او دا مهال چې زراتلمه قطعنامه یې پرېکړه لیکې لوست. تر اوسه پورې ولسمشر په دې اړه باندې څرګندونې نه دي کړې، البته د پای څرګندونې. مولوی قیام الدین کشاف وویل چې فساد په افغانستان کې ډېره غټه ستونزه ده. له عدلي او قضایي بنسټونه وغوښتل چې د مفسدو فاسدو غاصفینو په وړاندې باندې پرېکړه د تصمیم ونیسي، یعنې ونه ډار سي. دوی ګواښ وکړ چې له دې وروسته دیني عالمان به د هغه چا نومونه په د منبر په سر افشا کړي چې په فساد کې ښکیل دي، خلک ځوروي او خلک ورنه ډارېږي. ټول چې هیڅ وخت کې هم د مفسدین یا فاسد کسان د احترام وړ نه دي، ځکه دوی خدای رټلي دي او د اسلام دین هم په همدې برخه کې ډېر زیات ټینګار کړی دی چې له مفسدینو لرې وګرځي. د یادونه وکړه، له حکومت غږ وکړ چې په دې برخه کې هغه کومه مبارزه چې روانه ده، عالمان هم در سره دي، نور هم پیاوړي واوسېږي. فرید هادي ملوی څارنوال همدارنګه په خپلو خبرو کې وویل چې د افغانستان د فساد په ضد عالمی استراتژی کوم جوړه سوی ده. په دغه استراتژی کې به د دینی عالمانو هغه سپارښتنه چې دوه ورځې پوګدو کې دوی درلودلې هغه په خپل د استراتژی کې ځای پر ځای کې دوی ول چې افغانستان حکومت همدارنګه عدلي او قضایي بنسټونه په دې برخه کې جدي او قاطع دي، خو یادونه وکړه چې په دې برخه کې به دوی جدیت پرېکړې چې منصفانه عادلانه به وي.
ډېره زیاته مننه درنو دوستانو، واموریدل چې په کابل کې د فساد په وړاندې د ممبر غږ په نوم باندې له 200 زیات دینی عالمانو کانفرنس چې تیر ورځ پیل شو نن هم دوام لري. سو شیبو کې به په دغه کانفرنس کې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هم وینا وکړي چې په راتلونکو خبری سرویسونو کې به درته وړاندې کو. په دې اړه چې دینی عالمان د فساد په مخنیوي کې څه رول لوبولی شي، د دینی عالمانو ویناوي به خلک له رشوت ورکولو راوګرځوي، او آیا دوی به وکولی شي چې په فساد ککړ کسان خلکو ته ورپیژني؟ دا ځینې نورې پوښتنې. نوریاس نوری د افغانستان د عالمانو د شورا لویان او دغه کانفرنس له یو ګډونوال مولوی محمد قاسم حلیمی سره په مرکه کې مطرح کړي دي. ښاغلی حلیمی د فساد په وړاندې مبارزه کې د دینی عالمانو د رول په اړه وایي.
د افغانستان یو اسلامي هیواد او یو اسلامي ټولنه چې ژوند کوي، او مسلمانان په مجموع کې بالخصوص افغانان ډېر عقیدوي خلک دي. د علماو په خبرو باندې هم عمل کوي، هم غوږ ورته ونیسي. د ژوند په ټولو عرصو کې علما د دې ټولنې رهبري کوي، علما د دې ټولنې قیادت کوي. د فساد په وړاندې هم تاسو پوهېږئ چې په مختلفو لارو چارو باندې فکرونه سوي، کار پرې سوی، عملي اجراءات پرې سوي دي. تر یو حده به شاید نتیجه هم ورکړي، ولی نظام، حکومت او ملت په دې باندې پوهېږي چې د ممبر غږ له هر بل غږ نه مؤثر او مثبت رول لوبولی شي. د همدا علت و چې د افغانستان علماو بالاخره د ممبر غږ تر نامه لاندې د اداري فساد پر وړاندې یو کنفرانس، دوه ورځنی کنفرانس درلود چې نن تقریبا اوله مرحله یې ختمه شوله. فقط تنامي مرحله یې ده چې هغه به له دېنه وروسته شروع کېږي. بناهم د ممبر غږ او د علماو خبرې چې د قرآن او سنت په رڼا کې دي خپل اثر لري، او متيقن شي تر ډېره حده به په ټولنه کې مثبت تاثیر ولري، او د دې بدبخته بدنامې په دې د مخنیوي سبب شي.
بله، تاسو د منبر غږ وویل، ویل کېږي چې د پخوا په نسبت په افغاني ټولنه کې حساسیت د رشوت اخیستو یا د رشوت خورو په اړه چې هغه هم د فساد یوه مهمه بڼه ده ډېر کم شوی، او نور په فساد ککړ کسان ټولنه نه اړخته کوي. دینی عالمان چې په ټولنه کې تاسو وویل چې له زیات نفوذ او اعتبار څخه برخمن دي، څرنګه کولی شي چې دې مسلې ته بیرته د خلکو پام واړوي؟
خبره به زه ډېر وضاحت او په ډېر صراحت باندې درته وکړم. مساجدو کې اکثره عام خلک حضور لري، او خواص ډېر کمی، یا به ځینې امنیتي ملحوظاتي، یا به مصرفیتونه، یا به څنګه یي. په هر حال باندې د دې په خاطر چې موږ ټولنې ته، عامو خلکو ته، هغه رشوت ورکوونکي ته، نه تنه د رشوت اخیستونکي ته، یا هغه مظلوم ته، یا چې د چا په حق تیری کېږي، هغوی ته دیني احکام ورسوو. ډېر مهمه ده چې علما د منبر غږ هغوی ته ورسي. دوه نقطې بیان کړي، یو دا چې د هغه اخیستونکي د تا ګناه یو شان ده، دویم دا چې هغه رشوت اخیستونکی فاسد، هغه مفتری، هغه ظالم په ټولنه کې باید منفور شي، له هغه سره مراوده ونه شي، له هغه سره تګ راتګ ونه شي، هغه ته نه تنها د عزت په سترګه ونه کتل شي، بلکې په ټولنه کې د ذلیل په حیث باندې ورته وکتل شي، تر څو هغه ځان ته عبرت وبولي.
حلیمی صاحب، تاسو درسته ده چې واز به کوئ چې خلکو به غواړئ چې رشوت مه ورکوئ، ځکه چې تاسو هم په ګناه کې شاملېږئ د شریعت له اړخه. آیا دینی عالمان به وکولی شي، یا دا جرأت به ولري چې د فاسدو کسانو نمونه واخلي؟
په ډېر جرأت باندې. موږ نن له موږ سره همکار اداره لوی څارنوالي و، سبب دا و چې موږ تنها په دې باندې چې موږ په مساجدو په منابرو کې تبلیغ وکړو شاید دا اکتفا ونه کړي، اما موږ به په ډېر جرأت به علما وکولی شي چې اقل لوی څارنوالي شي، مشخص ارګان د اداري فساد د مبارزې په ارتباط باندې، هغوی ته به موږ مشخص مفسدین وښیو، حتی له ټولنې نه، له خلکو نه مغوښتلی شي. تاسو هم په دې ارتباط باندې د پولیسو او د هغو خلکو رول ادا کړئ چې د هغوی د اداري فساد مخه ونیسي. موږ باید د دې کنفرانس نه وروسته یو میکانیزم ایجاد کړو چې څنګه علما له عدلي او قضایي ادارو سره هماهنګ شي، تر څو موږ مفسدین په ټولنه کې وپیژنو او دوی ته ور په لاس کړو. یو دویم، چې دوی خپل د عدلي او قضایي ادارو له اجراءاتو نه هم علما نظارت وکړي، چې پوه شي چې دوی خپل مفسد نه دي او له فاسد سره همکار نه دي. تر ټولو ډېر مهمه نوري صاحب، چې تاسو هم د ازادي راډیو ډېر رول لوبوي، مطبوعات ډېر مهم دي، تر څو چې د ممبر اواز مطبوعات ټولن ته نه رسي، په مسجد کې به زر کسان شي، اما بیرون ټولن نه، بیرون مسجد نه هم ډیر زیات خلک دي چې هغوی باید دا پیغام واوري. بنا مطبوعات هم ډیر مثبت رول لوبولی شي، او موږ په جدي ترینه غوښتنه کړې احترامانه چې دغه رول او دغه د منبر غږ ورسي خلکو ته.
د افغانستان د عالمانو د شورا ویان او د فساد په وړاندې د مبارزې په برخه کې د عالمانو د دوه ورځني کانفرنس ګډونوال مولوی محمد قاسم حلیمی و چې زموږ همکار نوریاس نوری ورسره خبرې کولې.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
اوس هم د خبرونې دوهم مطلب ته ورزو. د افغانستان دفاع وزارت د امریکا د حکومت د هغې غوښتنې په خبرګون کې چې وایي افغان ځواکونه دي لکه میشتو سیمو په شاتګ وکړي، له هېواده دفاع د دوی مسؤلیت دی. د دغه وزارت د ویندوی د دفتر سرپرست محمد ردمنش نن ازادي راډیو ته وویل چې دوی د دفاع وزارت د ستراتیژۍ له مخې د امنیت د ټینګښت په برخه کې خپلې چارې مخته وړي. دا په داسې حال کې ده چې نیویارک ټایمز ورځپاڼې تازه راپور ورکړی چې د امریکا ولسمشر له افغان ځواکونو غوښتي څو له لرې پرتو او کم میشتو سیمو په شا شي. په ورته وخت کې د ولسي جرګې د کورنۍ امنیت کمیسیون د امریکا د حکومت د غوښتنه ناسمه بولي او وایي چې عملي کېدل باید د دولت مخالف وسلوال پیاوړي کړي. حدیث پردیس نور جزئیات لري.
د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د هیواد له ځمکنۍ بشپړتیا نه دفاع د افغان ځواکونو مسؤلیت دی او په دې برخه کې د دفاع وزارت د ستراتیژۍ له مخې عمل کوي. د دغه وزارت د ویندوی د دفتر سرپرست محمد ردمنش وایي چې افغان ځواکونه د اړتیا له مخې په سیمو کې شته او د هیواد له خپلواکۍ نه دفاع کوي. ښاغلی ردمنش د یک شمه پورس په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دې ستراتیژي وزارت دفاع در جاهایی که ما پر
دیوی داد دفاع وزارت ستراتیژی ده په غوزینو کې چې ځمکنۍ بشپړتیا ملي حاکمیت او د خپلواکۍ د ساتلو لپاره د ځواکونو موجودیت لازمی وي، موږ به حل ته وو خپل خاورې او خلکو باندې دفاع کوو. نیویارک ټایمز ورځپاڼې د ځینو امریکایي چارواکو له قوله لیکلي چې د ډونالډ ټرمپ ادارې له افغان امنیتي ځواکونو غوښتي چې دغه هیواد له کم میشتو سیمو په شاتګ وکړي. ورځپاڼې دغه شان د دریو امریکایي چارواکو له قوله چې نمونه یې نه دي لیکل شوي ویلي چې دا غوښتنه د امریکا د هغې ستراتیژۍ یوه برخه ده چې پخوا د افغانستان په اړه اعلان شوې ده. په دغه مقاله کې راغلي چې دغه اقدام به له یوې خوا زیانمنونکو سیمو کې د وسلوالو مخالفانو له حملو مخنیوی وکړي او له بل پلوه به لویو ښارونو ته د افغان امنیتي ځواکونو پاملرنه ډېره شي. خو په مقاله کې دا خبره هم شوې چې له لرو پرتو سیمو د افغان ځواکونو په شا کول په افغان حکومت پورې اړه لري. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ تیر کال د افغانستان او جنوبی آسیا لپاره د امریکا د ستراتیژۍ د اعلان پر مهال ویلي چې طالبان او نور مخالف وسلوال به په هیڅ ځای کې خوندي پاتې نشي. په ورته وخت کې د ولسي جرګې د کورنۍ امنیت د کمیسیون غړی عبدالحی خونزاده د ډونالډ ټرمپ د اداري غوښتنه خطرناکه او غیر عملي بولي او وایي چې په دې کار سره به لوی ښارونه له جدي ګواښونو سره مخ شي.
دا په دې معنا ده چې طالب باید راشي د ښارو څنګ ته او جنگ باید کمربند د ښار پر شاوخوا وشي. نو دا په دې معنا ده چې دوی ته امتیاز ورکول دي دښمن ته او دوی ته نور اراضي په لاس ورکول دي او دوی نور تقوی کول او قوی کول دي. د دوی دغه نظر او د دوی دغه غوښتنه د امریکا د حکومت دا فرضای نه ده او دا به د افغانستان لپاره ډېر غټ خطر وي او دا به زموږ پر امنیتي ځواکونو باندې ډېره منفي اغېزه ولري.
دا په داسې حال کې ده چې تېره اونۍ په قطر کې د طالبانو او امریکایي چارواکو د لیدو کتو په اړه راپورونه خپاره شول چې د ښاغلي اخوندزاده په خبره ښایي طالبانو له امریکایي چارواکو سره د ځینو سیمو د سپارلو خبره مطرح کړې وي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو تر دې وړاندې ویلي چې د افغانستان د خاورې د پام وړ برخه د دوی په واک کې ده. له بلې خوا ځینو لویدیځو رسنیو په واشنګټن کې د افغان سفیر حمدالله محب له قوله ویلي چې د پالیسۍ له مخې تمه نه کیږي چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه له ناامن او لرو پرتو سیمو په شا شي. محمد حدیث پردیس، آزادي راډیو، کابل.
درنو دوستانو، زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري و موریدل چې د افغانستان دفاع وزارت د امریکا د حکومت د هغه غوښتنې په خبرګون کې چې وایي افغان ځواکونه د لکمیشتو سیمو په شاتګ وکړي ویلي له هیواد دفاع د دوی مسؤلیت دی. بلخوا د ننګرهار دولتي شورا یو شمیر غړي په دې ولایت کې د داعش یا اسلامي دولت نومې ډلې د فعالیت او دغه ډلې له لوري د خلکو په منځ کې د رامنځته شوې ویرې په اړه اندېښنه لري. دغه شورا غړي سوراب قادري نن ازادي راډیو ته وویل چې داعش یا اسلامي دولت ډلې په دغه ولایت کې هم خلک په مرګ غواخلی دي. په بل خوا د دغه ولایت چارواکو او امنیتي مسؤلینو تر یو بریده د دغه ډلې غواخونه منلي دي، خو ویلي دي چې دغه داعش وسلوال په دغه ولایت کې له ماتې سره مخ دي او ماتې خوړلې ده. نور حال د حدیث پردیس په بل راپور کې وو.
ورسته له هغې چې د زابل د ولایت شورا رئیس په دې ولایت کې د داعش جنګیالیو د پراخو فعالیتونو په اړه اندېښنه ښکاره کړه، اوس د ننګرهار د ولایتي شورا غړي وایي چې د دې ولایت خلک د داعش تر سختو فشارونو لاندې دي. د ننګرهار د ولایتي شورا غړي سهراب قادري د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې محصلین پوهنتونونو ته له ورتګه پاتې دي او د داعش یا اسلامي دولت د جنګیالیو له ویرې د دې ولایت د چارواکو کورونه په دولتي ادارو بدل شوي او پکې رسمي کارونه کېږي.
داعش چې هر څه وغواړي چې هر څه ووایي هغه عملي کولی شي، هغه قوت لري، هغه طاقت لري. دلته خو کسابخانه جوړه ده، هر ورځ انفجار، هر ورځ بلاسي بمونه، هر ورځ صرافان تختول کېږي. خصوصي پوهنتونونه رخصت دي، څوک مکتب ته نشي تللی، څوک محصل کور نه نشي وتلی. د هغه کارمندان چې په دولت کې کار دي په ډاډه زړه خپل وظیفې ته نشي تللی. ځینې رئیسان شته چې
د خبره په جلال آباد ښار کې داعش ډله د خپل ځان په ګټه تبلیغات کوي او د هسکې مینې او اچین ولسوالۍ په بشپړ ډول د دې ډلې په واک کې دي. د ننګرهار والی حیات الله حیات که څه هم په دې ولایت کې د داعش ډلې فعالیتونه د اندېښنې وړ ګڼي، خو وایي چې دولتي مامورین په عادي شکل خپلو کارونو ته دوام ورکوي. د ده په خبره په هسکمین او نازیان ولسوالیو کې د داعش مرکزونه له منځه وړل شوي او په تېره یوه اونۍ کې د دې ډلې 211 تنه وژل شوي او 111 نورې ژوندي نیول شوي دي.
د وی په دې کې شک نشته چې د نورو ولایتونو په پرتله په ننګرهار کې د داعش فعالیتونه زیات دي او تر یوې اندازې د اندېښنې وړ دي، خو ښوونځي اوس مهال د اوړي رخصتي کوي او د امنیتي مشکلاتو له امله نه دي تړلي او دولتي مامورین په عادي ډول خپلو دندو ته ځي. د داعش د فعالیتونو په اړه په ننګرهار کې د اندېښنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې تازه د زابل د ولایتي شورا رئیس عطا جان حق بیان ویلي چې په دغه ولایت کې د داعش فعالیتونه روان دي او حکومت یې د لمینځوړلو لپاره پام نه کوي. د نوموړي په وینا تازه داعش ډلې په پاکستان کې کسان تنظیم کړي او نورو ولایتونو ته هم لیږي او له دې سره په خوا کې د جلب و جذب بهیر هم چټک او تیز کړی. حق بیان ویلي داعش ډلې په دغه ولایت کې پوځي مرکزونه جوړ کړي او په دې اړه تصویرونه هم ورسره موجود دي. عطا جان حق بیان ویلي د زابل په درې ولسوالیو کې د داعش شاوخوا 300 کورنۍ ځای پر ځای شوي او له همدې ځایه د افغانستان مال ته جنگیلی لیگی. د خاغلی حق بیان په خبره داعش جنگیلی په روسی، عربي او ځینو نورو ژبو باندې خبرې کوي. په ورته وخت کې د افغانستان د دفاع وزارت د ویندوی د دفتر سرپرست محمد رادمنش وایي چې په ننګرهار او زابل کې به داعشیانو ته اجازه ورنکړي چې خلک له ستونزو سره مخ کړي. په ورته وخت کې د امنیتي چارو افغان کارپوهان او له هغې ډلې زلمی وردک ټینګار کوي چې د داعشیانو پر وړاندې د هوایي او ځمکني عملیات دوه برابره شي او همداشان د دغې ډلې پر وړاندې په جنګي کړنلارو د حمله سره غور وشي.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپله وکړي.
درنو دوستانو، تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو نه اورئ. ازادي رادیو د افغانستان په ټولو لویو خارونو کې په 90.5 اف ام سپاو په منځني سپه دوله شپږ نوي رڼا اورېدلی شي. البته په ټوله سیمه کې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د انتخاباتي سیستم د بدلون په اړه د ګوندونو غوښتنه له قانون لوړه بولي او وایي له انتخاباتي بهیره د ګوندونو څار یو مهم ګام دی، خو د انتخاباتي نظام بدلون امکان نه لري. ټاکل شوې سبا هم یو شمېر سیاسي ګوندونو او جریانونو د خپلو غوښتنو د منلو لپاره د انتخاباتو خپلواک کمیسیون او حکومت سره ناسته ولري. دغه ګوندونو یو ځل بیا ټینګار کړی کې غوښتنې ونه منل شي دوی د فشار نورې لارې به هم ولټوي. په دې اړه نور جزئیات د رحمت افغان په راپور کې.
یو شمېر سیاسي ګوندونه او جریانونه په انتخاباتي نظام کې د بدلون په تړاو په خپلو غوښتنو په ټینګار سره ګواښ کوي چې که یې غوښتنې ونه منل سي د فشار بېلابېلې لارې به وازمیي، خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي دغه غوښتنې له قانونه لوړې دي. د دغه کمیسون مرستیال بیان ذبیح الله ساده د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو انتخاباتو ته ایله دوه میاشتې پاتې دي، نو ځکه په یاده موده کې د انتخاباتي نظام بدلون او په بایومیټریک سیستم سره د رایې ورکړې بهیر ناشونی دی.
په اوس کې به فکر نه کړم چې موږ د وتوانیږو ټاکنیز نظام کې د تغییرات راوستی شو، خو بیا هم موږ هڅه کوو دوی ته قناعت ورکړو. هر ډول چې وي دوی موږ به کوشش د دې وکړو چې دوی ته قناعت ورکړو او وتوانیږو د دوی د نظارت په اړه باندې چې هغه د موږ غوښتنه وه چې دوی خپل نظارت قوي کړي، دوی د په ټول هیواد کې ټاکنو پروسه باندې خپل نظارت قوي کړي تر څو د دوی دغه قوي نظارت د راتلونکو ټاکنو د شفافیت لامل وګرځي.
ښاغلی سعادت وای سیاسي ګوندونه د انتخاباتي بهیر د شفافیت لپاره له دغې پروسې د څار حق لري، خو د دغه بهیر له ستونزو سره د مخامخ کولو هڅې دوی ته د منلو وړ نه دي. ټاکل شوی چې سبا دوشنبه د سیاسي ګوندونو حکومت او د انتخاباتو خپلواک کمیسون سره ناسته ولري. د انتخاباتو خپلواک کمیسون وای په دغه ناسته کې به سیاسي ګوندونو او جریانونو ته قناعت ورکړي چې دا مهال په انتخاباتي نظام کې بدلون ناشونی دی. له دې به ورځ وړاندې یو شمېر معترضو سیاسي ګوندونو او جریانونو د انتخاباتو خپلواک کمیسون سره ناسته درلوده او په هغه کې یو ځل بیا د انتخاباتي نظام په بدلون او په انتخاباتي بهیر کې د بایومیټریک سیستم او د انتخاباتو په ورځ له انتخاباتي بهیر نه په څار ټینګار سوی وو، خو دغه غونډه بې نتیجې پای ته رسېدلې وه. تر دې مخکې دغو ګوندونو د 9 میلیونو رای ورکوونکو نوملیکنه خیالي بللې وه او ویلي وو که کمیسون نوملیکنه باطل اعلان نه کړي او انتخاباتي نظام بدل نه سي دوی به حتی د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو مخه ډب کړي. خو ولسمشر محمد اشرف خاني دغو ګوندونو ته خبرداری ورکړی و چې پټه خلو پاتې کېدل یې د ناتوانۍ معنا نه ورکوي او د ملت برخلیک یو قشر نه سي تعینولی. د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو ته یوازې دوه میاشتې پاتې دي او د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي هیچا ته به د مداخلې او د دغه بهیر په وړاندې د ستونزو جوړولو اجازه ورنه کړي. خو د افغانستان د وحدت اسلامي ګوند یو غړي محمد ناطقي ازادي راډیو ته وویل چې دوی د سیاسي ګوندونو او جریانونو د غوښتنو په دریځ ټینګ ولاړ دي. هغه وایي تاسې اوریدلي چې د نوملیکنې په بهیر کې 2 میلیونه تقلب سوی چې دا د منلو وړ نه دی او ډېر وحشتناک دی. چاته به د منلو وړ وي که مو غوښتنې ونه منل سي د پایلو په اړه مو ورته ویلي دي. په ورته وخت کې د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید وایي که د دواړو خواوو ترمنځ اختلافونه دغه شان ادامه پیدا کړي انتخابات به له ستونزو سره مخ سي چې راتلونکی یې ښه نه برېښي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
مسهم یو سیمه ایزه مسله وروسته له هغې چې د پاکستان د انتخاباتو کمیسون د وروستیو پارلماني انتخاباتو رسمي نتیجه اعلان کړه. د دغو انتخاباتو ګټونکي د پاکستان د تحریک انصاف ګوند مشر ویلي چې د نوې ائتلافي حکومت د جوړولو لپاره یې کافي ملاتړ ترلاسه کړی. یو شمېر ګوندونو هم د انتخاباتو نتیجې رد کړي او ویلي دي چې په هغو کې پراخه درغلي شوې ده. په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې راپور نوریاس نوري اوروي.
د پاکستان د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان ادعا کوي چې د ائتلافي حکومت د جوړولو لپاره د پارلمان د کافي غړو ملاتړ لري. د عمران خان تحریک انصاف ګوند د تېرې چهارشنبې د ورځې په انتخاباتو کې تر ټولو ګوندونو د مرکزي پارلمان زیاتې چوکۍ وګټلې، خو اکثریت یې ترلاسه نه کړی شو چې د نورو له ملاتړ پرته حکومت جوړ کړي. د تحریک انصاف ګوند ویان فواد چودری د شنبې په ورځ اسوشیټد پرس خبري اژانس ته وویل خلکو په خپلو رایو قدرت ته ورسول که خدای کول موږ به حکومت جوړ کړو. چودری حاضر نشو چې ووایي څومره پارلماني غړو سره د همکارۍ ژمنه کړې، خو ویل چې په دې اړه جزئیات به هغه وخت وړاندې شي چې راتلونکي اونۍ مرکزی پارلمان غونډه وکړي او نوي استازي لوړه پر ځای کړي. د راپورونو له مخې د عمران خان ګوند د نوي حکومت د جوړولو لپاره له یو شمېر کوچنیو ګوندونو او هغو خپلواکو کاندیدانو سره چې مرکزي پارلمان ته لاره موندلې خبرې پیل کړي دي. د پاکستان د انتخاباتو کمیسیون د شنبې په ورځ د انتخاباتو نهایي نتیجې اعلان کړې چې پر اساس د عمران خان تحریک انصاف ګوند د مرکزي پارلمان له 209 چوکیو څخه 115 ګټلې دي. ورپسې د نواز مسلم لیگ ګوند 48 چوکۍ خپلې کړې دي. د پخواني ولسمشر آصف علي زرداري پیپلز ګوند د ملي جرګې 43 چوکۍ ګټلې دي. د پاکستان په انتخاباتو کې تاوتریخوالی تر څنګ د رایې شمیرلو بهیر هم ځنډنی شوی و او هم د عمران خان د سیالانو له لوري د نوموړي په ګټه د درغلیو تورونه لګول شوي. دوی د انتخاباتو د بیا ترسره کېدو تر څنګ د اعتراضونو د پیلېدو خبرداری هم ورکړی دی. خو د پاکستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون چارواکو په انتخاباتو کې د پراخو درغلیو اداوي رد کړي او انتخابات شفاف بللي دي. پر عمران خان دا تور هم پوره شوی چې د پاکستان پوځ چې له پخواني صدر اعظم نواز شریف سره په لانجه کې ښکېل شوی و ملاتړ کړی دی. پر دغو انتخاباتو د اروپایي اتحادیې د څارونکي ډلې مشر مایکل ګیلر ویلي چې په ټوله کې د انتخاباتو نتیجه د باور وړ ده، خو دوی پر کمپاین انتقاد کوي ځکه په هغه کې یو شمېر کاندیدان بیرول شوي چې دا د پخواني واکمن ګوند کمزوري کولو لپاره یوه هڅه وه او هم د دغه کمپاین په اړه رسنیو په خپله ځان سانسور کړی و.
د نوریاس نوری ریپورت مو اوریده. درنو دوستانو د مازیګر سالور بجی او دیرش دقیقې شوي. سلیم محمد سالی راغلی دی او د افغان